رگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. خدارمون اوریدن کو از سلام علیکم سهارمون یک مرغه دا وقت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې کېږي لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لندسته
د افغانستان حکومتي چارواکو ویل دي چې د ننګرهار کوټ او اچین ولسوالیو کې د هوایي بریدونو له امله 33 د داعش وسلوال وجل شوي دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته وینا وکړه او د سوریې د ملاتړ لپاره د شلو هیوادونو غړي وایي چې د سوریې اوربند لا په مکمله توګه مات نه دی
نن چهارشنبه ده د 1415 کال د سنبلې د میاشتې 1 ده چې د 2014 کال د سپتمبر د میاشتې 20 کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ دا رپورټ هم اورېدلی سئ چې نن د کندهار په 3 ولسوالیو کې د پولیو کمپاین پیلیږي خوست په پر خبرونه نظرانه یوسفزی تاسو وړاندې کړي
السلام علیکم د افغانستان حکومتي چارواکو ویلي دي چې د ننګرهار کوټ او اچین ولسوالیو کې د هوایي بریدونو له امله 33 داعش وسلوال وژل شوي دي د ننګرهار ولایت د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي امریکا غږ ته وویل چې دغه بریدونه ابله شپه د کوټ او اچین ولسوالیو په غرنیو سیمو کې د داعش ډلې په جنګیالو شوي دي نوموړي وویل چې 33 کسه د داعش په کوټ کې او 3 نورې د اچین په مربوطاتو کې وژل شوي دي په ختیځ زون کې د ملي اردو قمانداني په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې بریدونه د افغان پوځ هلیکاپټرو کړي دي او په وژل شوو کې یو شمېر د ډیورنډ کرښې د هغې غاړې تیرا اوسیدونکي دي داعش وسوالو په دې اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته خپله وروستۍ وینا پرون د سه شنبې په ورځ وکړه د امریکا غږ خبریال جیف کسټر په دې باره کې رپورټ رالیږلی چې خلاصه یې تاسو ته دراوړو
جمهور رئیس اوباما د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپلې وروستۍ وینا کې د خپل جمهوري ریاست د دورې په وخت کې په شوي پرمختګ باندې کره کتنه وکړه جمهور رئیس اوباما خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
From the depths of the greatest financial crisis of our time, we coordinated our response to avoid further catastrophe and return the global economy to growth.
خاغله عمومي منشي من د خپل وخت لستري مالی ستونزې نه راپدی خو اکسل عملونو سره منسجم کړل چې د نور مصیبت مخاوني ول شي او بیرته نړیوال اقتصادي وده ته راوګرځول شي. من د تورورستانو د پټېدو ځایونه له منځه بیوړل د اتومي وسلو نه خپرېدل او تقویه کړل شول د ډیپلوماسۍ لارې د ایران د اتومي وسلو موضوع حل کړل شول من د کیوبا سره روابط ټینګ کړل او د کولمبیا سره مو مرسته وکړه چې د لاتین امریکا تر ټولو نه وګو جنگ ته خاتمه ورکړه او من له میانمار نه په دیموکراتیک طریقه انتخاب شوی مشر ته په دغه اسمبله کې هرکلی ووایه
خبرونه ته ادامه ورکو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د نیویارک په ښار کې د مهاجرینو په مسله د نړۍ د مشرانو یوې غونډې کوربتوب وکړ هغه په دغه غونډه کې وویل چې نړۍ دا وخت د مهاجرینو د ډیر لوی بحران سره مخ ده هغه وویل چې موږ دلته راغونډ شوي ځکه چې د نړۍ په بیلوبیلو ملکونو په دارفور چاډ فلسطین لبنان افغانستان پاکستان اکواډور کې خلک د خپل کورونو نه بې کوره شوي دي او په کمپونو کې په ژوند کولو مجبور دي ځینې خلک خو د لسیزو راهیسې د مهاجرینو په دغه کمپونو کې اوسیږي او په راشن ګزاره کوي هغوی په دې تمه دي چې یو ورځ به دوی خپلو کورونو ته بیرته لاړ شي د سوریې یوې مهاجرې یسرا مردینی چې د اولمپیک په لوبو کې هم برخه اخیستې وه اوباما دغه غونډې ته معرفي کړو هغې د غونډې ته د خپلې کورنۍ د مهاجرت کیسه هم وکړه د سوریې د ملاتړ لپاره د شلو هیوادونو او ادارو غړو پرون د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې ملاقات وکړو او دا پریکړه وکړه چې د جمعې په ورځ به بیا ملاقات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دغه غونډې نه وروسته خبریالانو ته وویل چې اوربن لا مکمل ناکام نه دی. جان کیری بیا وویل د دې باوجود چې په ځینو سیمو کې د تشدد پیښې شوې دي، خو غړي هیوادونه په دې رضا دي چې په ټول ملک کې دی اوربند شي، او د امریکا او روسیې ترمنځ چې د اوربن کومه موافقه شوې ده هغه دې عملي شي. داسې ویل کیږي چې د سوریې او یا د روسیې جټ الوتکې د بشري مرستو په یو کاروان باندې بمباري کړې ده، او د خوراکي شیانو 13 ګاډي په نخه کړې وو. په دغه حمله کې 40 تنه ملکیان وژل شوي وو. په دې برسیره په دغه بمباري کې د سره صلیب ځای مشر هم وژل شو. سپینې ماڼۍ په روسیې باندې د اوربن نه د سرغړونې تور لګولی دی. له بلې خوا روسیې دغه تورونه رد کړي دي. د امریکا د جمهوری ریاست مقام ته کاندیدانو د جمهوری غوښتونکو ګوند نه کاندید ډانلډ ټرمپ او د دیموکرات ګوند هیلری کلینټن د انتخاباتو لومړۍ مناظره د دوشنبه په ورځ کوي. د مناظرې لومړۍ ورځ به دواړه کاندیدات د 1500 دقیقو لپاره په دوو موضوعګانو بحث وکړي. د مناظرې په لومړۍ ورځ به د امریکا په اقتصاد زیاتره بحث وشي. دغه مناظره به د NBC په ټلویزیون خپره شي. پاکستانی عسکرو د هند د پوز په پوسټو ډزې کړې دي. د هند پوز وایي پاکستانی عسکرو په کشمیر کې د هغوی په پوسټو ډزې کړې دي. د پوز ویان ډګروال راجیش کالیا ویلي دي چې د پاکستانی عسکرو دا اقدام د 2003 کال د اوربند نه سرغړونه ده. پاکستان تر اوسه پورې په دې حقله باندې تبصره نه ده کړې. د دې پیښې نه دوه ورځې وروسته مخکې وسلوالو په کشمیر کې د هند د پوز په اډې برید وکړو او 13 هندي عسکري وژل. دا پیښه د هم د تیرې یکشنبه په ورځ د کشمیر د یوری په سیمه کې شوې وه. په برید کې 4 وسوال هم وژل شوي دي. د برید له وجې د پاکستان او هند اړیکې هم خړې پړې شوې دي، ځکه هند د دغو حملو ملامتي په هغه وسوالو اچوي چې پاکستان یې ملاتړ کوي. دا خبر
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ رپورت ته. د امریکا متحده ایالاتو د استرالیا په کورنی سیاست کې د چین د لاسوهنې په هکله اندېښنه ښودلې ده. امریکا په استرالیا کې د داسې اصلاحاتو غوښتنه کړې چې له مخې به یې چین ونیسې کړی په هغه هیواد کې د سیاسي ډلو سره مالي مرستې وکړي، او په دې سره به د چین د اثر رسوخ مخه هم ونیول سي. نور تفصیل د سیدنی څخه د امریکا غږ د خبریال فرمیر سر په رپورټ کې واوري.
د استرالیا لپاره د امریکا سفیر جان بیری چې د کار مودی مخ په خلاصېدو ده، د استرالیا ورسپانې سره په مرکې کې ویلي دي چې د هیواد په کورنی سیاست کې د چین د لاسوهنې په حکله اندېښنه لري. ښاغلی بیری وایي متحده ایالات په دې اعتراض لري چې چین غواړي د انتخاباتي مبارزو پر وخت په استرالیا کې ځینو سیاستمدارانو سره مالی مرستې وکړي او په دې کار سره خپلې ګټې پالي. د امریکا سفیر زیاته کړه چې په دې بیخي زیات حیران شوی چې د چین حکومت د استرالیا په سیاست کې لاسوهنه کوي. سفیر جان بیری د ورسپانې سره په مرکې کې دا هم ویلي چې هیله لري د استرالیا حکومت به په کورنیو مسایلو کې د هغو هیوادونو لاس لنډ کړي چې زموږ په شان ګډ ارزښتونه نه لري. د امریکا د سفیر د دغو څرګندونو نه وړاندې د استرالیا د کارګر ګوند یو سناتور سام دستیاري د چین د حکومت نه غوښتي و چې د هغه د سفر د لګښت یوه برخه دی ورکړي. ښاغلی دستیاري بیا وروسته د مشرانو د جرګې نه استعفا ورکړه. د دې پیښې نه وروسته په استرالیا کې مهم بحثونه پیل شوي دي چې د بهرنیو هیوادونو لخوا د پارلمان د غړو سره مالی مرستې تر کومه حده او څه ډول اغیزې لري. د استرالیا د ستراتیژیکې پالیسۍ د انسټیټیوټ اجرایوي رئیس پیټر جینینګز وایي که په دې هکله ښکاره ثبوت هم نه وي چې چین د ځینو سیاسي پریکړو د بدلولو لپاره پیسې ورکړي دي، خو د هغه سره اندېښنه دا ده چې د چین په هکله د استرالیا په پالیسۍ کې داسې اصلاحات راغلي دي چې
Well, there's no doubt the Chinese government is interested in using its diaspora communities to lobby for Chinese interests, and I think we've seen that very recently.
په دې کې هیڅ شک نشته چې چین د خپل هوغات باونه چې په بهرني هوادونو کې وسیږي د خپل ګټو د لابي لپاره کار اخلي. خو مثال د جنوبی چین په بهیره کې تازه جنجال و. ځین خلکو د چین په پلوي قوي حلیزل کولی او د هیوادونو نه غوښتل چې د حق قضیه په حق له خپل عکس العمل نرم کړي چې دوه مشتي وړاندې د حق په محکمه کې لمانځه ولاړه. د استرالیا د زرغون او کارګر ګوند د غړو سره سلګونه زره ډالر د بهرنیانو لخوا مالی مرستې شوې دي. خو اوس د دواړو ګوندونو استازي وایي چې د دې کار مخه باید ونیول شي. خو د استرالیا پخوانی صدر اعظم جان هاورد بیا د کار سره کلک مخالفت لري. هغه په دې حق امریکا غاکتا داسې وویل:
I certainly don't agree with the suggestions that we should further limit the amount that people contribute.
زه د دې سره موافق نه یم چې د خلکو او کمپنۍ لخوا د مالی مرستې په اندازې دي محدودیت وزه شي، ځکه چې په اساسي ډول دا کار د سیاسي فعالیتونو او د بیان په ازادۍ برید دی. په خوا هم کوکک شوی و چې د بهرنی هیوادونو او کمپنۍ لخوا مالی مرستو ته قانوني بڼه ورکړ شي. د کارګرګون حکومت په 2018 کال کې پارلمان ته یو لایحه وړاندې کړې وه او د بهرنی هیوادونو لخوا د مالی مرستو بندول پکې غوښتل شوی و، خو دا لایحه هیڅ وخت په قانون بدل نه شوه. د محافظه کارانو ګوند هم یو غوښتنه چې د زرغون ګوند د غړو لخوا شوې وه مخې ونیوله او وایي چې اصلاحاتو ته هیڅ اړتیا نشته. چین د سوداګرۍ لپاره د استرالیا تر ټولو غټ ملګری هیواد دی او د راتلونکي لپاره نیکمرغي په دې پورې اړه لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې وي. خو کارپوهان بیا وایي استرالیا ته پکار ده چې د چین سره خپلې سوداګریزې اړیکې د امریکا د متحده ایالاتو د نظامي ملګرتیا سره برابرې کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
نظامی چارواکي په کندوز کې د طالبانو د ځپلو یادونه کوي، خو تر اوسه په پراخه کچه د مخالفینو د ځپلو عملیات نه دي پیل شوي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په دې رپورټ کې واوري.
افغان نظامی چارواکي وایي چې دوی په کندوز کې په تیرو څو میاشتو کې د شپنیو او خلخل عملیاتو په ترڅ کې ښې نظامي لاسته راوړنې درلودې. چارواکي په کندوز کې له سختو جګړو او د ښار له محاصره کېدو وروسته ولسوالیو ته د لویو لارو خلاصون او په لارو کې د امنیتي پوستو جوړولو ته ګوته نیسي. دوی وایي چې د لارو د خلاصون لپاره یې پوره هڅې کړي. د قندوز خان آباد، قندوز امام صاحب او قندوز بغلان په لویو لارو کې که څه هم پخوانی امنیتي پوستې بیا فعال شوي دي، خو اوس هم د دولت مخالف وسلوال لویو لارو ته راوځي او دولتي مامورین تر هدف لاندې نیسي. د قندوز یو تن اوسیدونکی عبدالغفار وایي چې د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد په قندوز کې د عملیاتو مسؤل ټاکل شوی، خو تر اوسه په قندوز کې له شپنیو خلخل عملیاتو پرته د طالبانو د ځپلو لپاره پراخ عملیات نه دي پیل شوي.
پس له دې جنگونو د قندوز امنیتي وضع ښه نه ده، دولت محلي حکومت ناکامه ده، د عملیاتو په اړه تر اوسه هیڅ عملي اقدامات دی نه دي کړي چې عملیات شروع کړي او هغه کلي سي هغه شاراګانې کلي سي مخالفینو په او والکه کې دي او عملیاتو کې هغه خلاص کړي. تر اوسه اقدام نه ده کړی. د غوښتنه مرکزي حکومت نه ده سې هر زر تر زره عملیات شروع کړي تر څو سې مخالفین له دې قندوز نه له بین لاړ شي.
مراد علي مراد څو ورځې وړاندې د عملیاتو د پیل په موخه په یوه نظامي ریجه کې وویل چې په دغه ولایت کې به د مخالفینو پر ضد د پراخو عملیاتو دویم پړاو پیل کړي. هغه وویل چې دوی په لومړي پړاو کې د قندوز د ښار شاوخوا لارې له طالبانو محفوظ کړي دي او په دویم پړاو کې به په کلو کې عملیات کوي.
ما چوکات امنیتی قوی ولایت کندوز و شهرهای کندوز تکمیل کردیم. امروز زمانی رسیده کی
موږ د قندوز قوي امنیتي چوکاټ جوړ کړ او لارې مو وساتلې. اوس هغه وخت را رسیدلې چې په کلو کې به د مخالفینو په ځپلو پسې هڅه کوو. مراد علي مراد زیاتوي چې دوی به د قندوز ښار د سولې ښار اعلان کړي.
ما ان قریب شهر کندوز شهر صلح، شهر ثبات، شهر زندگی برای مردم کندوز اعلان خواهد کردیم. مردم عزیز،
من به ډیر زر د قندوز خار د سولې، ثبات او د ژوند کولو خار اعلان کړو او د دغه ولایت خلکو چې په خوا کومه ویره درلوده دوی به یې ویره لمنځوي سي. مراد علي مراد وایي چې دوی طالبان له هغو سیمو ویستلی چې خطر یې ترې حس کاوه، خو د طالبانو تعقیب به جریان ولري. د قندوز اوسیدونکي مدني فعالان او نور مطرح ځوانان وایي چې څو ځل په دغه ولایت کې د طالبانو د ځپلو لپاره عملیات پیل شوي، خو هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې. دوی زیاتوي چې د عملیاتو د پیل اعلانونه اوري، خو د قندوز ښار له شاوخوا سیمو څخه هم مخالفین نه دي وتلي او لا هم لوی لارې تر کلک امنیتي تهدید لاندې دي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د
د کندهار ولایت د ارغسان معروف او ارغنداب ولسوالۍ هغه سیمې دي چې د پولیو د لوړ خطر له کبله روغتیایي رضاکاران له 50 کالو څخه کم عمره 50,000 کوچنیانو ته د پیچکاری للارې د پولیو ضد واکسین تطبیقوي. دغه راز شولی کوټ او نیش ولسوالۍ هم په دې کمپاین کې
ترنو اوریدونکو. نن د کندهار په درو ولسوالۍ کې د پیچکاری للارې د پولیو د واکسین درې ورځنۍ کمپاین پیلیږي. روغتیایي چارواکي وایي چې د کندهار په دوو نورو ولسوالیو کې د ناامنیو له کبله دغه کمپاین عملي کیدی نسی. عزیز الله پوپل به په دې اړه رپورټ درکړي.
د کندهار ولایت د ارغسان معروف او ارغنداب ولسوالۍ هغه سیمې دي چې د پولیو د لوړ خطر له کبله روغتیایي رضاکاران له 50 کالو څخه کم عمره 50,000 کوچنیانو ته د پیچکاری للارې د پولیو ضد واکسین تطبیقوي. دغه راز شولی کوټ او نیش ولسوالۍ هم په دې کمپاین کې شامل وي، خو روغتیایي مسؤلین وایي چې له روزګان ولایت سره د نږدې موقعیت په واجه په دې ولسوالیو کې د لارو پر سر د ماینونو د خطر له کبله نسي کولای چې د پولیو واکسین کمپاین پر وخت عملي کړي. په یادو دواړو ولسوالیو کې تر 10,000 زیات کوچنیان د آی پی وی له کمپاین څخه محروم پاتې کیږي. د جنوبي حوزې د کتلوي مافیات د امرغي د برخې یو تن مسؤل ډاکټر احمد شاه په دې اړه داسې وایي:
دا کورنۍ باید مستر همکاري وکړي. دا چې دې د ډېر موثر واکسین دی په ټول عمر کې یو وارې کښې دوه لګول کېږي. باید هر کښې ته باید موږ د کورنۍ ټول غړي باید په دې باندې ټینګار وکړي چې ټول هغه کوچنیان چې عمرونه یې د 0 ته د 50 کال پورې باید ورته راویبل شي، زموږ ټیمونو ته سیم د لارې څخه واکسین دوی ته ور تطبیق کړي. ولې په دې خاطر چې دا ډېر موثره دی او ډېر د هغه در پولیو در هغه څاڅکو در واکسین
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ د ادارې یونیسف یو تن مسؤل سید کمال شاه وایي چې په هر کمپاین کې له پولیو ضد واکسین څخه د ماشومانو پاتې کېده د اندېښنې وړ خبره ده. نوموړي له امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د یوې نوې تګلارې له مخې هڅه کوي چې دغو کوچنیانو ته واکسین ورسوي.
زموږ عمده تشویش هغه ماشومان دي کوم چې د واکسین د کمپاینو په ترڅ کې له واکسین څخه پاتې کېږي، ځکه همدا ماشومان بیا د پولیو د ویروس تر گزار لاندې راځي او یا د دې ویروس د انتقال سبب ګرځي. نو موږ ډېره هڅه دا کوو چې ماشومان په کمپاینو کې له واکسین نه پاته نه شي، او که چیرې پاته هم سي چې دا دایمي مبلغین به هلته ځي او ټوله میاشت به کورو ته ورځي.
د ټولنې د هڅونې په برخه کې تر بل هر وخت اوس دیني عالمان د پولیو پر ضد کمپاین کې فعاله ونډه لري. په کندهار کې د نوموړي پروګرام همکار مولوی عبدالرحمن وایي چې د جیدو دینی عالمانو ټینګار هم پر دې دی چې کوچنیانو ته باید له روغتیایي پلوه وقایه پر وخت ورسیږي.
و خلک انشاءالله ټوله جوړ دي، کوم چا ممانعت نه دی کړی. د دې یو څوک نادرنګ که اوسي، هغه خو نادر کل معدوم داسې وي. یو نادرنګ که چا ممانعت وکړي، الحمدلله دا په اسلامي طور باندې ترینګیږي، دا کوم شی نشته پکښې، ټول خلک دې ته جوړ دي.
په جنوبي ولایتونو کې د دولت وسلوال مخالفین هم د پولیو واکسین له کمپاینو سره کوم مخالفت نه لري، خو رواني جګړې او ځکني ماینونه بیا هم لوی ګواښ بلل کیږي. روغتیایي مسؤلین ټینګار کوي چې د پولیو د محو کولو هدف ته ډېر نږدې سوي، خو د ستونزې د بنیادي حل په برخه کې د ټولنې په ځانګړي ډول د کورنیو همکاري ډېره اړینه بولي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
درنو اوریدونکو اوس پام وکړئ دې رپورټ ته. یوناما هڅه کوي چې د ښاري حکومتوالۍ په برخه کې د عامه پوهاوي په زیاتېدو سره خلک وهڅوي چې د ښاروالۍ له ریاستونو سره د اسانتیاوو په برابرولو کې مرسته وکړي. ابراهیم رحیمي په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د ښاروالۍ پر ریاستونو تل دا انتقاد کیږي چې هغسې خدمات او اسانتیاوې نشي وړاندې کولی کوم چې د ښاریانو د ستونزو په هواري کې مهم او اساسي رول لري. که څه هم ښاروالۍ د پوره امکاناتو او تشکیلاتو په برخه کې د ستونزو خبره کوي، خو د څېړونکو په وینا له خلکو سره د ګډ کار په نتیجه کې ښاروالۍ کولی شي تر ډېره بریده د ښاریانو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. د خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر وایي چې د یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي نمایندګۍ په مرسته یې د عامه پوهاوي له لارې هڅې پیل کړي چې خلکو ته د ښاري فرهنګ د ترویج ذهنیت ورکړي. انجینر عبدالبصیر چې په همدې اړه د یوناما له لورې د یو ورځني کنفرانس مشري کوله له امریکا غږ سره په خبرو کې داسې وویل:
دا ورکشاپ به خیرنۍ نه وي، انشاءالله موږ به د ښاروالۍ په چوکاټ کې عیني ورکشاپونه دیرو تر څو د خلکو یا د ښاریانو د آګاهۍ سطح لوړه شي، چې هغه شاریان بیا موږ سره په اشار په تنظیم کې او تنظیم کې د اشار په توسعه کې او انکشاف کې منظم همکاري وکړي.
د خاروال انجینر بصیر په وینا د خار په پاکوالي کې د خلکو همکاري خاروالۍ ته په خپل وخت د مالی ورکړه د پروژو له تطبیق څخه جدي څارنه او ځینې نور هغه مهم ټکي دي چې د خاروالۍ تر څنګ د خلکو مسؤلیت هم بلل کیږي. د یونما له لورې په دغه جوړ شوي یو ورځني کانفرانس کې چې زیاتره ګډونوالي د ناحیو مشران او ځینې نور ښاریان وو پر دې هم خبرې وشوه چې د ښاریانو عمده مشکلات څه دي او څنګه یې د حل لار راوباسي. محمد اسلم قانوني:
د خوست د ښار دپاره پلان ډیر مهم دی، د هغې سره څنګ کې د چکرونه هم روان دي، سرکونه ډیر مهم دي، پاخه سرکونه او ورسره څنګ کې کانزاسیون او په څنګ کې اوبه رسول چې خلکو ته باید اوبه ورسیږي. نو بسنه نه کیږي ځکه چې دلته ګڼه ګوڼه زیاته ده، د خوست خلک نورو ستونزو سره مخامخ دي، خو هغه عمده ستونزې حل کیږي.
دا محل په خوست ښار کې د شاوخوا 250 میلیون افغانۍ په لګښت د بیا رغونې 14 مختلفې پروژې تر کار لاندې دي چې د مسؤلینو په وینا په تکمیلېدو سره د تخریب شوو سړکونو مشکل تقریبا حل کیږي. مدني فعال مرنیازی د ښاري خدمتونو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه مهم بولي، خو ټینګار یې داده چې د ښاریانو مشکلاتو ته د رسیدو لپاره خری پراختیا ته جدي اړتیا ده.
زما په نظر دی د غټولو ستونزو د هواري لپاره باید په ملي کچه او ملي ستراتیژي د هر ښار لپاره جوړ شي. په دې برخه کې باید متخصصین کار وکړي چې هغه هر ښار شرایط تحلیل کړي، نفوس تحلیل کړي، وده تحلیل کړي، سرعت د پرمختیا پراختیا تحلیل کړي، نو وروسته هغه ورته وټاکي یو منظم پلان نه جوړ کړي، ځکه اوس اکثره وخت ولایتي ښاروالۍ هم پلان جوړوي هم یې تطبیقوي. نو هغه پلان باید داسې ستراتیژیک نه وي چې د اوږدمهاله اهداف بر کې ونیسي.
پر دې سربیره د افغانستان ښاروالۍ د سلا مشورو لپاره ځانګړي شوراګانې هم لري، خو په ټولیز ډول د ښاریانو په وینا هغه سې مؤثرې نه دي ثابتې شوې څنګه یې چې د جوړېدو پر مهال فکر کېده.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفحه 1296 FM 100.15.
د چین دولتي رسنیو د یو چینایي میلیارډر پر زوی باندې له دې کبله انتقادونه کړي دي چې ولې د خپل سپی لپاره اته نوي او قیمتي آیفونونه اخیستي دي. په واشنگټن کې به د امریکا ژغ د خبریال د رپورټ غټ کې سید سلیمان شاه تاسو ته درواوروي.
وانګ سی کانګ چې د یو چینایي میلیارډر وانګ جیلن زوی دی، د کوکو په نوم یو سپی د امریکا د الاسکا د ایالت د مختشو تازه سپو له نسله لده ساتلی دی او له ډېرې مینې نه ورته دا ځلې اته نوي او جدید آیفونونه اخیستي دي چې د هر یو بیې په بازار کې تقریبا 1200 امریکایي ډالر کیږي. وانګ سی کانګ د کوکو عکسونه له نوو آیفونونو سره یو ځای په خپل ټویټر کې چې په چین کې ورته وای بو وای خپاره کړي دي. وانګ سی کانګ په 1994 لمریز کال کې د خپل تازه سپی لپاره د اپل د کمپنۍ نه دوه مخصوص ساعتونه اخیستلی وو چې مجموعي قیمت یې له 10,000 امریکایي ډالر نه زیات وو. د چین دولتي رسنیو پر وانګ سی کانګ باندې زیات انتقادونه کړي دي او وایي چې هغه په خپل سپی باندې د دومره زیاتو پیسو په مصرفولو او بې ځایه اسراف سره په اصطلاح د چین د ولس پاک دامنی لکداره کړي او نورو شتمنو او مالدارو چینایانو ته یې توصیه کړې چې د وانګ سی کانګ د مغرورانه او بې ځایه شهرت د حاصلولو انداز او روش پیروي دي نه کوي. خو د وانګ سی کانګ پلار د ملي تلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکې کې د خپل زوی د فضول خرچۍ د بد عادت ټوله ملامتیا او پلا په لویدیځ کې د هغه د تعلیم او زده کړې پر غاړه واچوله.
ترنو اوریدونکو پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. حکومتي چارواکو ویلي چې د ننګرهار کوټ او اچین ولسوالیو کې د هوایي بریدونو له امله 33 داعش وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت د والي ویان عطاالله خوږیاڼي امریکا غږ ته وویل چې دغه بریدونه اوله شپه د کوټ او اچین ولسوالیو په غرنیو سیمو کې د داعش په جنګیالو شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته خپل وروستۍ وینا پرون د سې شنبې په ورځ وکړله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د نیویارک په ښار کې د مهاجرینو په مسله د نړۍ د مشرانو د یوې غونډې کوربتوب وکړ. هغه په دغه وینا کې وویل چې نړۍ دا وخت د مهاجرینو د ډیر لوی بحران سره مخ ده. هغه ویل چې موږ دلته راغون شوي ځکه چې د نړۍ په بیلوبیلو ملکونو په دارفور، چاډ، فلسطین، لبنان، افغانستان، پاکستان او ایکواډور کې خلک د خپلو کورونو نه بې کوره شوي دي او په کیمپونو کې په ژوند کولو مجبور دي. ځینې خلک خود لسیزو راهیسې د مهاجرینو په دغه کیمپونو کې اوسیږي او په راشن ګزاره کوي. هغوی په دې تمه دي چې یوه ورځ به دوی خپلو کورونو ته بیرته لاړ شي. د سوریې یوې مهاجرې اسرا مردینی چې د المپیک په لوبو کې برخه اخیستې وه، اوباما غونډې ته معرفي کړو. هغې دغې غونډې ته خپلې کورنۍ د مهاجرت قصه هم وکړه. د سوریې د ملاتړ لپاره د شلو هیوادونو او ادارو ډلو غړو پرون د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې ملاقات وکړو او دا پریکړه وکړه چې د جمعې په ورځ به بیا ملاقات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دغې غونډې نه وروسته خبریالانو ته وویل چې اوربند لا مکمل مات نه دی. بیا جان کربی وویل چې د دې باوجود چې په ځینو سیمو کې د تشدد پیښې شوې دي، خو غړي هیوادونه په دې رضا دي چې په ټول ملک کې دې اوربند شي او د امریکا او روسیې ترمنځ چې د اوربند کومه موافقه شوې ده هغه دې عملي شي. داسې ویل کېږي چې د سوریې او یا د روسیې جټ الوتکې د بشري مرستو په یو کاروان بمباري کړې ده او د خوراکي شیانو 13 ګاډي د حلب په ښار کې په نښه کړي وو. په دغه حمله کې 40 تنه ملکیان ووژل شول. په دې برسیره په دغه بمباری کې د سره صرف ځایي مشر هم وژل شوی. د امریکا د جمهوري ریاست مقام ته کاندیدانو د جمهوري غوښتونکي ګوند نه کاندید ډانلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن د انتخاباتو لومړۍ مناظره د دوشنبې په ورځ کوي. د مناظرې لومړۍ ورځ به دواړه کاندیدان د 1500 دقیقو لپاره په دوو مزګانو وینا وکړي. د مناظرې په لومړۍ ورځ به د امریکا په اقتصاد زیاتره بحث وشي. دغه مناظره به د NBC په ټلویزیون خپره شي. د هند پوز وای پاکستانی عسکرو په کشمیر کې د هغوی په پوستو ډزې کړې دي. د پوز ویان ډګروال راجیش کالیا ویلي دي چې د پاکستانی عسکرو دا اقدام د 2003 کال د اوربند سرغړونه ده. پاکستان تر اوسه په دې حقیقت تفسیر نه ده کړی. د دې پیښې نه دوه ورځې وړاندې وسوالو په کشمیر کې د هند د پوز په ویاړې برید وکړو او 13 هندي عسکري وژل. دا پیښه د همدې تیرې یکشنبې په ورځ د کشمیر د یوری په سیمه کې شوې وه. په برید کې 4 وسوال هم وژل شوي دي. د برید له وجې د پاکستان او هند اړیکې هم خړې پړې شوې دي، ځکه هند د دغو حملو ملامتي په هغه وسلوالو اچوي چې پاکستان یې ملاتړ کوي. په یونان کې چارواکو امر کړی چې د لیسبوس د ټاپونه دي هغه شاوخوا 4000 مهاجر او پناه غوښتونکي زر تر زره ووځي چې غواړي د همدې ځای نه اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. چارواکو دا امر وروسته له هغه وکړو چې 100 تنو مهاجرینو یو کیمپ ته اور واچو. په اور کې دغه کیمپ په بشپړه توګه وسوځېدو. پولیسو پرون د سه شنبې په ورځ د پیښې په تړاو 9 کسان نیولي دي. د سیمې والي کرسټینا کیلوګیر ویلي دي چې حکومت ته یې 100 ځله خبرداری ورکړی وو چې د مهاجرینو په دې کیمپ کې د اندازې نه زیات خلک اچول شوي دي. چارواکي وایي چې د لیسبوس په ټاپو کې د مهاجرینو په دې کیمپ کې چې پرون د سیشن بی پرس پکی اور ولگی دو شاو خواست لور زر مهاجر پراته دی.
قدر من اوریدون کو دخ پروینی پا دیا برخه که تاسی پا مکری دا افغانستان دا چور شارونو دا هوا حلاق ده. پا کابل که بنان اسمان شنوی دا تودو خل وره درجه یو دیش دیتا شپارس. پا کندهار که با هم نن اسمان شنوی دا تودو خل وره درجه ندیش دیتا نونس. په هرات او جلال آباد کې به هم نن اسمان شنوي د تودوخې لوړه درجه 28 اټکل شوې ده. په غزنی کې به نن اسمان زیځي اوریت وي د تودوخې لوړه درجه 29. په کندوز خوست کې به هم نن اسمان شنوي د تودوخې لوړه درجه په کندوز کې 28 او ټټه 28. په مزار شریف کې به نن د تودوخې لوړه درجه 25 وي، اسمان به شنوي. په فراه کې به نن د ورځې دغه هوا ګرمه وي، 30 درجه به وي، اسمان به شنوي. او په هلمند کې به هم نن اسمان شنوي د تودوخې لوړه درجه 30 اټکل شوې ده. دا امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، دا امریکا جغ د خبرونه پای ته ورسېده. هر مونږ چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. اوس د خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.
رادیو آشنا